وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې او ساته خبرونه کې چې زه اسد الله لودنی د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او ری چې افغان چارواکي وایي د مخدره موادو تولید او قاچاق د جګړې له دوام سره مرسته کړې ده. د خبرونه دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په بهرنیو خبرونو کې به وروسته واوري چې د ترکیه حکومت زرګونه هغه کسان نیولې چې په وروستۍ ناکامه کودتا کې د لاسوهنې شک پرې کیږي. په بنگلاديش کې هغه استاد نیول شوی چې په دغه هیواد کې د ورستۍ خونړۍ حمله تر هانو ته د اوسېدو ځای په کرایه ورکړی وو، خو په سر کې پام وکړي د افغانستان خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
د افغان حکومت اجرائی رئیس نن په کابل کې د امریکا له لوی دلی سي سره کتلی او د بیلابیل امنیتی مسایلو د تروریزم د مبارزې او د سولې د ټینګښت په اړه سره خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغان امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تیا د دولت وسوال مخالفین وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي، او د پلخمري ولایت په مرکز د سرکوتل په نوابات سیمه کې د سقيله وسلې د یو سرګلولې د چاودن لامل درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان حکومت اجرائی رئیس نن په کابل کې د امریکا له لوی دریسي سره کتلی او د بیلابیل امنیتی مسایلو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په اړه سره خبرې کړې دي. په خبر پانه کې چې لامدې عمله له یک ډایر اساس خبره شوې راغلي چې په دغه لیدنه کې چې په افغانستان کې د غوڅ ماموریت د ځواکونو قومندان هم موجود وو، خغلی عبدالله او جنرال جوزف دانفورد د افغان ځواکونو سره د امریکا او دغه هیواد د ځواکونو د همکارۍ او د افغان ځواکونو په پیاوړتیا هم خبرې کړې دي. په خبر پانه کې راغلي چې جنرال جوزف په دغه کتنه کې د افغان ځواکونو له میړانې او د خپل هیواد څخه د دفاع په برخه کې ساینه کړې او ویلي دي چې امریکا به له افغان ځواکونو سره خپل مرسته او همکاري روانه وساتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. له دفاع وزارت څخه په دې اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو دغه عملیات په ننګرهار، خوست، غزنی، زابل، فراه، هرات، جوزجان، تخار او هلمند ولایتونو کې کړی دي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلي چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو 15 تنه سرتیري هم وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پلخمري ولایت د بغلان ولایت په مرکز پلخمري د سرخوتل په نوابات سیمه کې د سقيله وسلې د وی سرګلولې د چاودن لامل درې ماشومان وشل شوي او درې نور ټپيان شوي دي. دغه په خطر شپاغه محل رامنته شو چې یاد ماشومان ول دغه سرګلولې سره لوبې کولې. کڅه هم امنیت چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د بغلان ولایت په روختون کې یو تن ډاکټر شاه محمد اوفیانی په دې اړه ازادي رادیو ته ویلي دوی د سرګوللې په نومې موږ دلته موږ ته ویلي پرون تر ماښام وروسته فکر کوم د شپې 12 بجې به وي دوه وژل شوي ماشومان مو درلودل او دوه تنه ټپیان، کوچنې شپږ او تر ټولو غټې 12 کلنو. د ټپیانو وضعیت د درملنې وړ ښودل شوی. او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزارت وایي چې مخدره مواد لوی لسیز را پدې خو د افغان سیمې او نړۍ امنیت له ګواخ سره مخ کړي. دغه سرګندونه د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزیر سلامت عظیمی نن په کابل کې وی خبری غونډه وکړي چې څو شپږ ورسره په دې اړه بشپړ راپور واوړي. د تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه از موږ له همکار څخه واوري.
د ترکیه چارواکو د کودتا د ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولې دي. د کودتا په دې هڅې کې لږ تر لږه 215 پېټه کسان وژل شوي او تر 1400 زیات نور ټپیان شوي دي. د ترکیه چارواکو یو عالی رتبه قاضي او یو ترکی پوځي چې د ناټو د چټک غبرګون د قطعي قومندان وو د کودتا تر هڅې وروسته په ملي خیانت تورن کړی دی. د کودتا دغه هڅه جمعنه وخت هغه وخت پیل سو چې په پوز کې دننه یوې ډلې اعلان وکړ چې قدرت یې په لاس اخیستی دی. انقره دستي دغه کودتا د مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د یوې شبکې کار وباله. 15 اویا کلن ګولن له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې جلا وطن دی. ګولن پرون ویل دی په ترکیه کې د کومي پوځي کودتا پر هڅې معلومات نه لري او د ترکیې د حکومت نسکورولو لپاره یې له تاوتریخوالي ډکه هر هڅه وغندله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له امریکایي چارواکو غوښتنه وکړه چې ګولن ور وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي کچېری په دې کودتا کې د ګولان د لاس لرلو کره اسناد واشنگټن ته وړاندې سي، د اوباما اداره به ترکیې ته د ګولان د سپارلو پر غوښتنه غور وکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو پاوز په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجریلیک اډې کېدل موقتا درولې دي. د پینټاګون یو چارواکی وویل له انجریلیکه عملیات د دې لپاره ځنډول سوي چې په ترکیه کې د پاوز د یو شمېر عناصرو د کودتا له هڅې وروسته دغه هیواد خپل هوایي حریم منع کړی دی. پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي د دغه هیواد مرکزي قومنداني د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیاتو ته له نورو لارو دوام ورکوي، څو د انجریلیک له هوایي اډې د عملیاتو د درېدو منفي اغېز لږ تر لږه ټیټ حتی راسي. له بلې خوا په ترکیه کې د امریکا د قونسلګری مسؤلانو وویل چې سیمه ییزو چارواکو پرون په انجریلیک هوایي اډه کې د الوتنو او کښېناستو ته اجازه ورنه کړه او برېښنا یې هم پرچاو کړې ده. په ارمنستان کې نن سهار د اپوزیسیون یوه ډله وسلوالو د پلازمینې یریوان د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې او له پولیسو سره ډزې تبادله کوي. د ملي امنیت د خدماتو ادارې په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. په لامیا کې ویل سوي برید کوونکو ګڼ کسان د پولیسو په دې مرکز کې برمته کړي دي. د لامیا په حواله مذاکرې روانې دي چې دغه کسان په سولې ز ډول خوشي سي. د اپوزیسون په یو لامیا کې ویل سوي چې د خپل ډلې د رهبر جی رایر سیفیلین خوشي کېدل غواړي. سیفیلین تیر میاشت په زوره د حکومت د نسکورولو په تور ونیول سو. پولیسو سیمه کلابند کړي ده. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د لارۍ موټر د ورستی برید په تړاو دوه نور کسان هم نیولې دي. په نیز ښار کې په هغه حمله کې لږ تر لږه څلور اتیا کسان وژل سوي او شاوخوا درې سوه نور ټپیان سوي وه. رسنیو د ځینو قضایي چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې ویلي دي یو سړی او یوه ښځه نن سهار په نیز کې ونیول سول. په دې اړه نور جزیات نه دي ورکړل سوي. پنځه نور کسان له مخکې لا په توقیف کې دي چې په هغو کې د لاری موټر چلوونکی محمد لهوایج بوهلال پخوانی میرمنه هم شامل ده. یو دیش کلن بوهلال چې په خټه تو نسید له څو کلونو راهیسې په نیس شار کې وسیده. چارواکي اوس دا څېړي چې د پنځشنبه د ناوخته په مرګونی حمله کې یوازې بوهلال لاس لري که څنګه. حمله کوونکی وروسته له هغې د پولیسو په ډزو ووژل سو چې د خلکو پر ګڼه ګوڼه یې خپل لاری موټر وزغلاوه. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی خو ابو هلال ته نږدې کسان ویلي دوی په ده کې د افراطیت نښې نه دي لیدلي. په بنګله دېش کې د یوه وتلي پوهنتون استاد نن په دې تور ونیول سو چې خپل اپارتمان یې هغو وسلولو ته په کرایه ورکړی و چې په دغه هیواد کې یې په یوه خونړي برید کې لاس درلود. د جولای په لومړۍ نیټه د پلازمینې ډاکا په یوه کاپي شاپ کې پنځو وسلولو حمله وکړه، شل کسان یې ووژل او نور کسان یې دننه یرغمل کړل. د بنګله دېش د پولیسو د اعلامیې له مخې غیاسالدین احسان چې د نارت ساوت خصوصي پوهنتون استاد دی پرون ناوخته له دوو نورو کسانو سره ونیول سو او په پام کې دننه وخته ور باندې د لګیدلو تورونو له کبله د پلازمینې یوې محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس ادعا کوي چې احسان خپل اپارتمان د کرایه نشین له معلوماتو ثبتولو پرته ځینو هغو مشکوکو کسانو ته په کرایه ورکړی و چې پر کافي شاپ په حمله کې لاس درلود. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. پولیسو پر کافي شاپ تر حملې یوه ورځ وروسته یعنې د جولای پر دویمه چاپه واچوله، وسلوال کسان یې ووژل او یرغمل سوي کسان یې وژغورل. په وژل سوو کې نه تنه ایټالویان، اووه تنه جاپانیان، درې بنګلادیشیان او یو هندی شامل وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. پته ده azadiradio.com. اورای چې افغان چارواکي وای په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د جګړې له دوام سره مرسته کړې ده.
مواد مخدر در حقیقت بودجه جنگ تحمیلی افغانستان را تامین میکند.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وو هڅه کوي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره پخوانی وزیر سره په دې اړه بحث ولرو. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې حکومت د مالیاتي چارو په قانون کې بدلون رانولي، 15000 سوداګر به خپل فعالیتونه ودروي. د دغه خونی ویان سیامودین پسرلای
تجاران دي چې پنګوال دي چې تاسو دې چې خپل تجارتي فعالیتونه ودروي.
د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مخکتنه لرو، نور مسایل هم څېړو. د خبرونې دویمه نیمایي د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د سترګو د کمزوري دید یا نابینایي د ستونزې په اړه له معالج ډاکټر سره بحث کیږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې له دوام سره مرسته کړې ده. سرور دانش د یک شمې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې د یووالي ملي اونۍ په پیل کې وویل چې مخدره مواد پر افغانستان تحمیل شوې جګړې ته مالي امکانات برابروي. بل ورته د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر بیا وایي مخدره مواد یوازې د افغانستان امنیت ته نه، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته هم یو ګواښ دی او پر وړاندې باید ګډه مبارزه وشي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپورته.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال وایي چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت، پرمختګ او ثبات د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق د مبارزې په بریالیتوب پورې تړلی دی. سرور دانش د یکشنبه په ورځ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د یووالي اونۍ د پیل په غونډه کې وویل چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو عمده مالی سرچینې مخدره مواد تشکیلوي.
مواد مخدر در حقیقت بودیجه
په حقیقت کې مخدره مواد د افغانستان د تحمیلي جګړې بودیجه تامینوي او تروریزم تامینوي. نن د افغانستان د نامشروع اقتصاد عمده برخه او د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینې مخدره مواد جوړوي. وسلوال مخالفین د مخدره موادو ستر قاچاقبران او د مخدره موادو کښت او د تولید ملاتړي دي. له همدې امله د افغانستان او نړۍ امنیت له مخدره موادو سره تړلی دی.
مواد مخدر ګره خورده است.
ښاغلی دانش زیاتوي افغان حکومت په دې برخه کې له شته ستونزو سره سره بیا هم د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه کوي، خو ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه په دې برخه کې خپله همکاري ونه سپموي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې او د مخدره موادو سره د مبارزې د یووالي ملي اونۍ ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په پیغامونو کې که څه هم د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې د لاسته راوړنو یادونه شوې وه، خو په جدي مبارزه یې هم ټینګار کړی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د یووالي اونۍ د یکشنبه په ورځ پیل او تر بل یکشنبه به دوام وکړي چې په ترڅ کې به یې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې بیلابیل پروګرامونه جوړ او خلکو ته به هم عامه پوهاوی ورکړل سي. بلور ته د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي که څه هم په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې کموالی راغلی و، خو یادونه یې وکړه امکان لري چې د روان کال په سرویګانو کې پکې تغییرات راسي. سلامت اعظمي په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د مخدره موادو مافیایي شبکې هڅه کوي چې د خپلو ګټو لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې په مخدره موادو انسانان روږدي کړي چې دا یوه نړیواله ستونزه زده.
مافیای بین المللی مواد مخدر و شبکه
د نړۍ د مخدره موادو مافیا او شبکې په بیلابیلو هیوادونو کې هڅې کوي چې په مخدره موادو روغ دي کسان نور هم زیات شي، تر څو له دې لارې زیاته ګټه ترلاسه کړي. مخدره مواد نه یوازې افغانستان ته بیلابیل ستونزې جوړې کړي، بلکې د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته هم ستونزې راټوکولې دي.
ښاغلی عظیمي زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ نږدې 15% مخدره مواد تولید کړي چې نږدې 70 میلیارد ډالر ارزښت لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې چارواکي زیاتوي چې یوازې افغان بزګرو ته 440 میلیونه ډالر رسیدلي چې دا د ټولو عوایدو 3-5% جوړوي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر په ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي او د دې ناوړې پدیدې پر وړاندې په نړیواله کچه مبارزه وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان چارواکي د جګړې د دوام لامل په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق بولي. دا چې ولې افغان حکومت په تیرې نږدې یوه نیمه لسیزه کې نه دی توانېدلی چې مخدره مواد له منځه یوسي، او ولې ورځ تر بلې د دغو موادو د تولید او قاچاق کچه زیاتیږي، په دې اړه د بحث لپاره د مخدره موادو پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره د ټلیفون په کرښه راسره دی. جنرال صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که زما غږ اورئ، په لنډو کې راته ووایي څه عوامل دي چې تر اوسه د مخدره موادو ضد مبارزه عمده لاسته راوړنې نه لري؟
ډیره مننه. مواد مخدر په مقابل کې مبارزه افغانستان خلک د تداد په یوه چې مواد مخدر تمویل کوونکي تروریزم تمویل کوونکي مافیای ملی او بین المللي او تمویل کوونکي افراد او اشخاص غیر مسول د داخلي افغانستان او حمایت کوونکي مفسدین یا رشوت خورایی که در داخل دولت با در دغه سره ارتباط لري مستقیما د قاچاقبرای مواد مخدر سره دا واقعا یو غټ ستونزې دي، یو غټ مشکلات دي چې دشمن تمویلوي، دشمن ته تقویه ورکوي او مافیا ته زور ورکوي او هغه غټ زمینداران چې خصوصا هغه ولایتونه چې امنیت نشته سش کال یعنی مواد مخدر د افغانستان د دولت نه د کنټرول نه وتلی ده چې اوس دا هفته چې دا شروع شوې ده چې دوی مبارزه کوي، کمپاین کوي، آگاهي هم ورکوي. زما پیشنهاد دا ده چې باید افغان دولت خپل امنیت باید گسترش ورکړي.
جنرال صاحب، جنرال صاحب، تاسو هم هغه مسلې ته اشاره وکړه لکه څنګه چې د ولسمشر دویم مرستیال ورته اشاره کړې. تاسو هم وایي چې مخدره مواد د تروریزم د تمویل عمده سرچینه ده. که داسې وي نو فکر نه کوئ چې افغان حکومت باید د تروریزم پر ځای د مخدره موادو په وړاندې پر مبارزې تمرکز ډیر کړي، ځکه چې ریښې باید د تروریزم له منځه ولاړې شي؟
درې شی د یو سره مستقیم ارتباط لري: مبارزه علی مواد مخدر، مبارزه علی تروریزم و القاعده در کشور، و مبارزه علی فاسدین و قاچاقبرای مواد مخدر داخلی افغانستان. دا له یو سره مستقیم ارتباط لري. که امنیت تامین نشي، دشمن ونځپل شي، مواد مخدر قطعا یعنی کنترول نشي کېدای په افغانستان کې. که دوی وکولی شي یو اوانګي راولي د همسایه ممالکو سره، د دنیا سره اوانګي راشي، دوی کولی شي چې د مقابل کې مبارزه.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې د سیمې مافیایي کړۍ هم د مخدره موادو په تولید او قاچاق او نورو مسایلو کې لاس لري. عمده هیوادونه کوم دي چې دلته په افغانستان کې مافیایي کړۍ روزي، د هغو ډلو ملاتړ کوي او همدغه عمله په افغانستان کې مخدره مواد هم مخې نه نیول کیږي؟ دا هیوادونه کوم دي؟
دا هیوادونه مشخص هیوادونه د مشخصه همسایه مملکت دي، فرضاً آسیا ایمانه کشور ممالک دي، ایران دي، پاکستان دي چې زموږ سره مستقیما سرحد لري. او بل دا مشکل چې دي د مافیای بین المللي پورې ارتباط لري، دا د غټ مملکت سره ارتباط لري چې زی اروپا ته، امریکا ته هلته بازار پیدا کوي.
نو استاد، په نظر حکومت مخه نشي نیولی جناب جنرال صاحب دغه مافیایي کړیو؟
دا پنځه سکاله چې موږ مبارزه کړې ده، ته ما تقریبا نه فکرم دلته ما مبارزه کړم. متاسفانه زموږ زور ونه رسیده، د دولت زور نه رسیده په دې باندې. هغه وخت چې دولت یو قاطع فیصله کون د دې په مقابل کې ګامونه پورته نه کړي، د دې په مقابل کې ډېر مشکل دي چې دا دولت په اوسنۍ شرایطو کې، په اوسنۍ وضعیت کې د مواد مخدر په قاچاق او هغه خلک چې د سر ارتباط لري مبارزه وکړي.
جنرال صاحب، روسي پښتنه تاسو وایي چې په دغه کړیو باندې د حکومت زور نه رسیږي، او هغه محل چې تاسو هم د وزارت چارې په غاړه درلودي، ساسو زور هم په نه رسید. کوم هیوادونه په ځانګړي توګه په سیمه کې، تاسو ګرچې مخکې نمونه هم واخیستل، په ځانګړي توګه ورې شي چې کوم هیوادونه د مافیایي ډلو ملاتړ کوي، او آیا که د افغان حکومت زور نه پرسیږي، خنه د چې په دې برخه کې لګاونډي هیوادونه او نړیوال ټولنې څخه مرسته وغوښتل سي تر څو بل اخر دغه مبارزه باید بریالي شي؟
نه، دا مشکل په دغه کې دي. جامعي چې اوس په افغانستان کې عملا قوت لري، دوی چندان علاقه نه لري. هغه زموږ تاسې همسایه مملکت چې د دوی سره د پروتوکولونه لرو، ایران دی، پاکستان دی، آسیا میانه ده، روسیه ده، هند ده، ناتو ده. متاسفانه د دوی په منځ کې هماهنګي نشته چې د ده په مقابل کې مبارزه وکړي. که هماهنګي راشي، رئیس جمهور و رئیس شورای اجراییات قاطع فیصله کن عمل وکړي، نه په شعار، نه په میټینګو، نه په محفلو، نه په پریس کانفرنسونه، نه په داسې شیان.
ډېره مننه جناب جنرال صاحب. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره و چې د مخدره موادو د پروګرامونو یا د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې پر لارو چارو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دو بجې او شل دقیقې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي که حکومت په مالیاتي قوانینو کې له ځنډ پرته تعدیلات رامنځته نه کړي 15,000 افغان سوداګر به خپل فعالیتونه ودروي. د دغې خونې چارواکي وایي حکومت د سوداګرو له مشورې پرته په مالیاتي قوانینو کې تازه تعدیلات رامنځته کړي چې دا په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. بل ورته د مالیې وزارت بیا وایي که څه هم په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو په رامنځته کېدو کې له ټولو خواوو سره مشوره شوې، خو بیا هم په دغه قوانینو کې د نورو تعدیلاتو لپاره له ملي شورا سره بحثونه روان دي. په دې اړه پام وکړئ د محمد حدیث پردیس چمتو کړي راپور ته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو پر عوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو نه دي. د دغې خونې د رسنیو د برخې مسؤول سیام الدین پسرلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15,000 افغان سوداګر حاضر دي څو په قوانینو کې د نه تعدیل په صورت کې خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي.
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې مونږ ته رسېدلې دي، دوی شمېر د 2,000 څخه تر 15,000 کسانو پورې رسېږي. دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي، که اصلاح نه شو دوی به مجبورانه خپل جوازونه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلې مالیه ورکړي، او د سرغړونې په صورت کله 15,000 افغانۍ څخنیول تر 40,000 افغانۍ پوری جریمه کیږي. په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس سوداګر باید هر میاشت د فعالیتونو په اړه راپور برابر اواړوندې ادارو ته وسپاري. تر دې وړاندې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي هم ویلي چې په قوانینو کې تازه تعدیلاتو په افغانستان کې د سوداګرۍ نظام له جدي ستونزو سره مخامخ کړی. خله دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو پرامنځته کولو کې د سوداګرو په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخیستل شوې دي. د دغه وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې مالی وزارت به د سوداګرو وړاندیزونه د اقتصاد عالی شورا په ګډون له ملي شورا سره مطرح کړي څو قانوني حل لاره ورته عمومي.
مشوره د سوداګرو سره جریان لري، دوی سره مشوره کوي او نظریات له خلکو بیا د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې کوي، بیا مشوره جرګې ته، البته شورا ته وړاندې کیږي پارلمان ته. دا طبعا لږ وخت نیسي، اما خطوب داده چې زموږ ترمنځ مشوره و هماهنګي شتون لري او موږ د امکان په صورت کې د همکاریو د ملاتړ.
دا چې که د افغان سوداګر غوښتنې ونه منل شي او په زرګونو افغان سوداګر خپل فعالیتونه بند کړي پر اقتصادي وضعیت به څه اغېز وکړي؟ همدغه پوښتنه مې له اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون څخه وکړه. دی وی کله چې سوداګر خپل سوداګریز فعالیتونه، صادرات، واردات او تولیدات راکم کړي، اقتصاد او یا ټولنه زید بحران پر لور، او پر دولت به دغه بحران تاثیر دا وی چې د عوایدو د راکمېدو ترڅنګ به د دې سبب شي چې خلک له دولت مخ واړوي او دولت به د خلکو سیاسي او اجتماعي ملاتړ له لاسه ورکړي. خغلی سیحون وی افغان حکومت او په ځنګړی توګه د مالی وزارت ظاهرا د عوایدو د زیاتېدو لپاره په قوانینو کې وروستي تعدیلات رامنځته کړي، خو دغه تعدیلات له شتایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. نوموړی وایي که چیرته د مالیاتي قوانینو په ګډون په ټولو قوانینو کې عیني واقعیتونه په پام کې ونه نیول شي او د نورو هیوادونو له قوانینو څخه په الهام اخیستنې تغییرات رامنځته کیږي، دا په هیڅ وجه د چارو د ښه والي سبب نه شي کیدی.
و موریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي که حکومت په مالیاتي قوانینو کې له ځنډ پرته تعدیلات رامنځته نه کړي شاوخوا 15,000 افغان سوداګر به خپل فعالیتونه ودروي. له لنډې خبرتیا وروسته د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونم.
په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان د دولت پر وړاندې د کودتا ناکامه هڅه او په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د مبارزې چټکول د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ترکیې ناکامه کودتا د ولس د ارادې غوڅه برلاسي. په سرمقاله کې راغلي د ترکیې ناکامې کودتا او د دغې کودتا پر وړاندې د ترکیې د ولسمشر او ولس غبرګون خلکو ته یو درس و، خو ډېرې پوښتنې هم راولاړې کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي د ترکیې حکومت ته د مصر د منتخب ولسمشر محمد مرسي په څیر سناریو جوړه شوې وه، خو اردوغان وکولای شول چې د سیار ټلیفون له لارې خلک د کودتا پر ضد وهڅوي او همدغه ولس هغه پوځ مات کړ چې په اکثرو لویو پریکړو کې لاس لري. د ورځپاڼې په باور د ترکیې کودتا افغان مشرانو ته دا پیغام ورکوي چې باید د ولس پیاوړی ملاتړ له ځان سره ولري. مدنیت ورځپاڼې بیا لیکلي چې د ترکیې د حکومت پر وړاندې کودتا د ترکیې د حاکم دولت د مخالفینو ځپل توجیه کوي. په سرمقاله کې راغلي د اردوغان پر ضد کودتا وروسته له هغې وشوه چې نوموړي په تیرو میاشتو کې د مخالفینو یو شمېر خپرونې بندې کړې او یو شمېر سیاسي مخالفین یې بندیان کړل. د سرمقالې لیکوال ویلي د هیوادونو په کچه هم د ترکیې کودتا وغندل شوه، او دا په دې معنا ده چې پیاوړي هیوادونه هم د ترکیې د حکومت ملاتړ کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د داعش پر وړاندې د افغان حکومت د مبارزې چټکتیا ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د داعش ریښې وباسي. په سرمقاله کې ننګرهار ته د ولسمشر محمد اشرف غني وروستي سفر ته اشاره شوې چې هلته یې له مسؤلینو غوښتي چې ډېر ژر داعش له منځه یوسي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغان حکومت فعالیتونه نړیوالو ته د قناعت وړ دي او همدا لامل دی چې په لویو نړیوالو غونډو کې د افغان ولس او امنیتي ځواکونو ملاتړ کیږي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې داعش به ختم شي. په سرمقاله کې راغلي ستونزه د افغان حکومت په مدیریت کې ده، کنه د ملي اردو موجود 150,000 کسان په ډېرې اسانۍ کولای شي چې سلګونه داعشیان له پښو وغورځوي. د سرمقالې لیکوال ویلي د داعش پر ضد چې تر اوسه کوم عملیات شوي ډېر ګټور نه و، ځکه داعش یوازې له سیمو په شا شوي خو د ریښو ایستلو ته یې کار نه دی شوی. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې په کندهار کې د اسلامي تعلیماتو برخې ته د حساب وړ کار نه دی شوی. په دې اړه پام وکړئ د محمد صادق رښتینی راپور ته.
ممکن د کندهار په یو سلو د سلويشتړل شونځي کې یو شمیر دینی مدرسې هم شاملې وي. د دینی مدرسو د ضعیف او ټیټ کیفیت لامل ډېرې خلک خپل اولادونه گاونډي هیواد پاکستان ته د دیني زده کړو لپاره لیږي. د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې په کندهار کې د یوې مهمې برخې په توګه د پوهنې ریاست په چوکاټ کې اسلامي تعلیماتو ته کار نه دی شوی او دغه برخه په ضعیفه توګه نیمه فعال پاتې شوې. د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي د ساینسي مزامینو په سیالیو کې د کندهار د څور لسو ممتاز زده کوونکو د مډال ورکونې په مراسمو کې وویل د عصري زده کړو ترڅنګ په ټولنه کې اسلامي تعلیمات اړین دي. هغه په دې برخه کې د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو ته جدي سپارښتنې وکړې.
زموږ د اسلامي تعلیماتو برخه له هم ضعیفه ده، بل بختانه چې زموږ مدرسې هغه سي لازم کفایت او درایت چې هم یې استادان باید ولري او هم یې شاګردان باید ولري لا په ضعیف حالت کې دي. هیله مې دا ده چې د معارف مسؤلین اسلامي تعلیمات ته ډېر زیات توجه وکړي او هممهاله د اسلامي تعلیماتو او د مکاتبو دغه توپیر باید نه وي، ټول په یو مسیر باندې په یو حالت کې باید تغییر وکړي.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین په عمومي توګه په دغه برخه کې ستونزې نه ردوي، خو وایي د ولسي خلکو او قومي مشرانو په مرسته به د عصري زده کړو ترڅنګ د اسلامي تعلیماتو په اوسنۍ تګلارې کې به هم بدلون رامنځته کړي. د دغه ریاست د عمومي زده کړو امیر محمد یوز نظری وایي په کندهار کې د پوهنې د وضعیت ته ښه کېدو او مسؤلیت لپاره نوي پروګرامونه پیلوي.
چې دا راته د کنات وړ نه دي، موږ به نور هم کوشش کوو. د درون مایل صاحب څخه مننه کوو چې پر روان کال کې موږ د عمره دوه چندې افتخارات ولرو، پر دې به کار وکړو او متوازن انکشاف په معرف تر کوو. دا مجمنه ده چې وایز دانه چې په ښاري سیمو کې بلکې په ولسوالیو کې هم په هغه سیمه کې چې زموږ یو بچی وسم د زده کړې څخه محرومه پاتې دي، موږ به ګډ پر دې کار کوو د درون ولس او تاسې تر درنې رهبرۍ لاندې.
په کندهار کې د ځینو غیر دولتي مدرسو د موجودیت سره سره ځینې کسان خپل اولادونه د پاکستان هغه مدرسو ته لیږي چې د ترهګرو د روزلو تورونه پر لګېدلي. افغان حکومت تل انتقاد کړی چې په دغه مدرسو کې طالبانو ته د افغانستان د نظام خلاف روزنه ورکول کېږي او دې هېواد ته د جنگ لپاره راستوي.
دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. اجمل تورمان سټوډیو ته راغلی څو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. ورپسې سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وایي او بیا هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په کابل کې د امریکا له لوی دریسي سره کتلی او د بیلابیل امنیتي مسایلو د تروریزم په وړاندې مبارزې او د سولې د ټینګښت په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تیا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د پلخمري ولایت په مرکز د بغلان ولایت د پرکاس پلخمري په سرخ کوتل په نوابات سیمه کې د سقيله وسته د وی سرګلولې د 14 لامله درې ماشومان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. په ارمنستان کې نن سهار د اپوزيشن یو ډل وسلوالو د پلازمینې پر یو د پولیسو پر یو مرکز حمله کړي او له پولیسو سره ډزې تبادله کړي. د بنیادمه امنیت د خدماتو ادارې په اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. د دې ادارې په وینا په دې جریان کې یو پولیس وژل شوی او دوه تر نو ټپیان شوي دي. د فرانسې چارواکي وایي پولیسو د لارۍ موټر د ورستي بریک په تړاو دوه نور کسان هم نیولې دي. او د ترکیه چارواکو د کودتا د ناکامۍ هڅې په شک په زرګونو کسان نیولې دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1400 زیات نور ټپیان شوي دي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا ویلي چې د بهرنیو پنګونو د جلب لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې د پنګونې د پراختیا او هڅونې د برخې مسؤل ذبیح الله یوسفی ازادي اړې ټول چې د دې لپاره چې افغانستان باید په پښو ودرېږي د ورته کمپاینونو ترسره کول ډیر اړین دي. ښاغلی یوسفی وویل دا کمپاین کابو شل ورځې مخکې پیل شوی دی او تر ډیره به دوام وکړي. دغه کمپاین له مخې د افغانستان مهم اقتصادي پروژې مشخص کیږي او د مالی ملاتړ لپاره له بهرنیو شرکتونو سره چې پنګونو ته لیواله دي خبرې کیږي. د جوزجان ولایت د کرنی ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو حاصلات د تیر کال په نسبت ډیر زیات شوی دي. د جوزجان د کرنی رئیس عبدالرشید ازادي ریټول چې روان کال په 10000 هکتار ځمکه باندې خټکی کرل شوی چې کېدای شي څه باندې 15000 ټنه حاصلات ورکړي. خو په عین حال کې یو شمیر بزګر د خټکیو د ژر خرابېدو له مرزه شکایت کوي او د کرنی وزارت څخه غواړي چې د دغو مرزونو د مخنیوي لپاره دی لازم درمل ورکړي. دا هم د خوراکي موادو بې یو اومنی بوجي وارداتي وړه 1300 افغانۍ، یو بوجي ورجه 1550 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. دا هم د نفتي موادو بې یو لیټر ډیزل 15 افغانۍ او یو لیټر پېټرول 9 افغانۍ. په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بې یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 80 پوله، زر پاکستاني کلداري 1450 افغانۍ. د خبر نو پای
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، در این برنامه روی نابینایی یا کوری صحبت میکنیم و دکتر صاحب عبدالوحید حفیظی متخصص امراض چشم نیز در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویم. شنونده های عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد صحبت کنه، گزارش تهیه شده در مورد مشکلات بینایی، ارقام این بیماری و راه های تداوی آن که تهیه شده گوش می دهیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان همکنون 1.5 الی 2% مردم در این کشور نابینا هستند. احمد شاه سلام مسئول دپارتمان مراقبت های چشم وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این میان 80% آنها قابل تداوی و معالجه هستند. به گفته آقای سلام 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند.
تا سازمان صحی جهان یا WHO تخمین دادند که در افغانستان 1.5 الی 2% افراد نابینا وجود دارد. افغانستان بیشترش آب مروارید یا پرده چشم به اصطلاح تیبی کاتاراکت است که میگن به حدود 60%ش به حساب کاتاراکت تشکیل می تواند و 20% دیگه امراض قابل علاج و تداوی می باشه و تشخیص می ده. یعنی گفته می تانیم که در حدود 80% از قابل وقایه و تداوی به موقعش می باشه.
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تاخیر در تداوی چشم از جمله عواملی هستند که به گفته آقای سلام فرد را مبتلا به نابینایی می سازد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکل بینایی دچار می شوند. آقای سلام با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی گفت که بیشتر ازدواج های فامیلی سبب می شود تا کودکان نابینا به دنیا آیند. احمد شاه سلام می گوید والدینی که کودکانشان نابینا به دنیا می آیند باید در همان لحظه های اول زندگیشان به دکتر چشم مراجعه نمایند. در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی باشد.
ازدواج ها با اقارب بسیار نزدیک صورت می گیرد و مواجهه که از علت هایی که به حساب طفل به حساب نابینا می باشه اینه والدینش متوجه دیگر نمی شه و اونا را به وقت زمان نزد دکتر غرض ملاجعه و تداوی به حساب نمی برند که اونا را ببینند که آیا مرض ازی قابل تداوی و موقع هست یا نه، چه بعد از 5 سالگی اونا قابل تداوی نمی باشه.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در 10 ولایت کشور فعالیت می کند. احمد شاه سلام می گوید وزارت صحت عامه تیم های صحی سیار را در 23 ولایت دیگر فرستاده که در نتیجه فعالیت این تیم ها طی 4 سال گذشته 10,000 نابینا دوباره بینا شدند و 130,000 تن دیگر که مشکل بینایی داشتند نیز از سوی همین تیم ها تداوی گردیدند. شنوندگان عزیز خوش آمدین به برنامه. گزارش شنیدیم. حالا هم شما اگر کدام سوالی در این مورد دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب حفیظی به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد کوری یا نابینایی صحبت کنین، یک معلومات مختصر بدین، بفرمایید.
ما هم از طرف خود سلام های خود به بینندگان شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می کنم و خدمت همکاران رادیو آزادی خدا کنه روز خوش را آغاز کرده باشند. عوامل نابینایی گفتم میتونیم که عوامل زیاد دارم، عوامل متعدد است که سبب نابینایی میشن، مگر چند عامل عمده است که در تمام دنیا باعث نابینایی میشه که گفتم میتونیم کاتاراکت یا آب مروارید میگن، دوم گلوکوما یا آب سیاه میگن به اصطلاح ما عامیانه، دیگه گفتم میتونیم که میتونند که اسکار یا ندبات قرنیه، کمبود ویتامین ای و ترحم در بعض کشورهای افریقایی و بعض کشورهای آسیایی و حتی میتونند در بعض قسمت ها در کشور ما نیست باعث عامل نابینایی میتونم کنار محسوب کنیم.
دکتر صاحب بیشتر افراد در کدام سن به این مشکلات مبتلا میشن؟
خب اگر بگویم در مورد کاتاراکت یا گلوکوما اینا اکثر اند سنهای بعد از سن 45-50 یعنی در اولد ایج پیدا میشه در سن پیری که با عملیات کاتاراکت دوباره دید به صورت مکمل میتوند که با عملیات استاندارد و میتودهای نو که از دید مریض دوباره اعاده شوه. و در مورد گلوکوما نیز یکی از عوامل نابینایی در دنیا هستی هم میتونند که در مواقعی اگر تداوی شوه از کوری شخص جلوگیری صورت بگیره. اینا این دو تکلیف عمدتاً در سن اولد ایج به وجود میآیند. حالا یک چیز دیگه هم است که به نام هیچ ریلیتد ماکولا دیجنریشن یا استاله ماکولای چشم است که هم مربوط سن سال میشه و اکثرا بعد از دهه 5 زندگی یعنی بعد از 50 سالگی میتونند که هی آستا آستا با وجود بیاید و یکی از عوامل نابینایی در دنیا میتونند هی را محسوب کنه فعلا.
سلامت باشین دکتر صاحب. بعض افراد زمانی که مثلا یا تصادم با موتر میکنه یا سرشان شدیدن ضربه میبینه اینا مشکل بینایی خود یعنی چشمشان بینایی خود از دست میده، آیا بعد از عمل جراحی یا چشمشان دوباره بینایی خود دوباره دیده میتونن یا خیر؟
خب تصادمات، مخصوصا تصادماتی که با موتر هستی فرق میکنه. اگر تصادمات مستقیم در صورت که در خود گلوب یا کره چشم ضربه بینه میتونه که از نیمه نابینا شخص شد یا به صورت مکمل نظر به ای که اندازه ضربه ای که خورده چقدر است سبب نابینایی شود یا نیمه نابینایی. و بعضن بدون از اینکه گلوب به صورت مستقیم به تروما معروض شود و کدام صدمه ببینه اکثرا ضربات در پیشانی سبب نابینایی میشن که موج ضربه میتونند که در قسمت اپتیک کانال که از اونجا که اپتیک نرف یا عصب چشم عبور کرده اونجا او را پاره کنه و سبب نابینایی شود. و بالاخره گفتم میشن بعضی ضربات دیگه میتونند که اعصاب چشم که از قسمت اعصاب چشم که از پشت چشم یعنی برآمده از اپتیک کانال تایی که در ناحیه اکسیپیتال که مرکز بینایی است یعنی مسیر در هر جایی که قطع شود میتونند که سبب یک نابینایی شود. و این نابینایی ها بعضن با متدهای پیشرفته بعض وقت قابل میتونند که جلوگیری کنند بعض وقت نه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
سلام باشید.
دوست ما زکریا ماهب از ولایت زابل روی خط هستند. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب من پرسنه دغه ده زما د سترګو دي د کلسو ډیر وخت می دغه ما د میجه ته کتلو دی او بیا می هغه د سویر کولی بیا می نارامي مرته درلو ده خوب می هم نه درلو ده بیا ډاکټرانو کوښښ ته ولاړم هغه راته دوا راکړه هغه ورته تقریبا د ترو کالو پترس کې کلوناجپان ګولۍ وخوړلې چې نارامي می درلو ده خوب می نه درلو ده هغه کلوناجپان ګولۍ درې کالو درې کالو چې می وخوړلې دغه تخورس می وځه سترګو دیر کم شو بیا وس ډاکټران ما توای چې ته ولا دغه خوخره دغه الفرازولان وخره چې وس په دغه باره کې دغه مشوره غواړم او چې د مات مشوره دغه راکې بیا کوم مشوره راکې.
نه او ورجانه تاسو سن سال پوک یعنی نظر دی لری خراب دی یا نږدې؟
نه نږدې شي نه وینم لری نظر هم دی نږدې شي نه وینم او ډاکټر صاحب او بس دغه تکلیف ته دغه ډاکټران ما توای چې تا ګولې ته خطر تکېسته او خوب
نلرم دغه سیدا سن سال سم ندی
دیرو امر می
15 سال وکاله ده 15 سال وکاله اورورا داسې دي چې پاس له یو سال وخ نه یا سال وخت یا یو سال وخ نه د سترګې نږدې د دې خرابېږي دا اوتومات ده هر سړی پاس له یو سال وخ نه د هغه سترګې د دې خرابېږي نو دا یو نارمل طبي پروسس ده د دې په خاطر تاسو یو عینک ته ضرورت لري چې هر وخت خپل نږدې کار کوي یا قرآن شریف لري یا کوم بل کتاب لري یا د موبایل کارت ګوري یا خپل موبایل نمبر نه ګوري د چمکه کې دي نورې سکه دا د دوا په خاطر نه دي دا یو نارماله پروسه ده چې پس له یو سلوک نه سره پیدا کیږي چې نږدې خرابېږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر ما فرهاد از ولایت خوست روی خط هستند. فرهاد جان سلام علیکم.
دکتر صاحب چه هر کال تقریبا یو کال بعد یا هر کال شب مخام در روز تنه چه شای نوی نیکنه نو دکتر مختنه دا وزید در چه دوا جنوی او تداوی بیسه.
فرهاد جان از او کال کی گی ورورا؟
تقریبا دوزره چلور کال کی گی چه هر کال تقریبا یو کال بعد و هر کال یا ما خامنه
چای نیبینم داشته تا مخینا سو
کلانی
ورور درگی مده جل جل کی سو کلانی دوه ویشت کلان بایما ورور دا سو خبره دی چی سره نشی کولی چی ده مخام پاسلا سی شای وی گوری یو دادی چه سره استرگ لگ زر زیفه ده اغا تا مایوپیا وی بعض مایوپیا یا دسترگ کم دیدی دې سبب ګرځي چې سړی د شپې نه زیاتره لږ زره په تکلیف کې وي او شای کتلای نشي یو خبره ده. او دوهم خبره یو تکلیف ده چې هغه ته ریتینایټس پیګمنټوزا وایي یا د شپې کوري وایي چې سړی د شپې شای نه ویني هغه اکثرا مرزاتی ده هغه اکثرا په یو کور کې یو یا سو کسه ورونه یا خورونه په دې کې مبتلا ده. او کولی شي چې یو سړی عمومي دوهم خبره دریم خبره دا ویټامین ای دفیشنسی ده چې هغه شوکوري ورکوي. نو زمان نصیحت تا د پاره دادی ورو را چې نږدې د سترګو ډاکټر ته لاړ شي چې وزره هغه سره مشوره وکړي هغه د ستر د تا سترګې دید ساختمان طول شوی ویني او درته تشخیص کی او درته راهنمایی کی.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر ما اسمت الله از ولایت پکتیا روی خط هستن.
بچای د ګل سو کالو مرلری بفرمایید.
راستر دې د سوروال لري د تکلیف د او په خبر تم بوته ډاکټر ویل دی چې توري وګدي اپریشن ورته وکړه.
بله بفرمایید.
او اورم ورورا اسمت
ان یو ورته وکړه ټول یو بوی کې راځي تر وې ستلې اوسې د دې نه سترګې نظر په ختم ده د دې بل سترګې نظر به شي ضعیف ده مالې زه ډاکټر صاحب نه مشوره واخلم چې څه وکړو او څه نه علاج
وروره د اسمت په خاطر باید تاسو ته وایم چې تور او با یو پرابلم په تور نه لایک دي هغه د سترګې چې یو ځل دې ورکی به بیرته نه راځي د دې په خاطر هر وخت چې هغه تکلیف تشخیص شي مونږ چې هغه توره وبا عملیات او توره وبا باسو هغه د دې چې دا هغه پات کیږي بعض وخت سربل دې نه چې ام سره عملیات کیږي هم د هغه فشار یا توره وبا کول شي چې نورم یعنی داسې ګرانتی نشته چې بیخي ورکه شي ممکن پات شي د دې په خاطر یو سترګې چې نظر ختم د هغه پسې مکرتین و د بل سترګې چې تر اوسه او بعد تر او بعد پکې شته یا نشته یا دیدې کم ده هغه منظم په هر شپږ میاشت یا پیاو کال کې یو ډاکټر ته بوزي د سترګو ډاکټر ته چې هغه وینو ګوري چې بعض وخت عملیتونه هم د هغه ناکامه کیږي او د سترګې بیرته فشار جګیږي چې فشار جګ شي نظر ورکه د دې په خاطر زما مشوره تاسو وروره دادی چې هر درې میاشت شپږ میاشت یو کال پاس یو سترګو ډاکټر ته وګوري او تاسو معلومات ورکړي چې سترګې په کوم حالت کې دي آیا دا دوا غواړي که نه غواړي که څنګه
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بازم یک دوست دیگه ما عظیمی از ولایت هلمند است سلام علیکم عظیمی صاحب خوش آمدین به برنامه بفرمایید
تشکر خواهر گرامی سلام های خود بلی دکتر صاحب محترم برای هم همکارتان تقدیم می کنم خدا کنه که نصر خوب عوض کنم
سلامت باشین سلام خدمت شما هم بفرمایید
تشکر از دکتر صاحب محترم پرسانی من یه بود که ما این تکلیفی ندارم که بگویم که یا از طرف شب که زنا میبینم یا از طرف روز فقط وقتی که دیر بشینم در یک جای یک ساعت و نیم ساعت بشینم در دفتر سر چوکی یک ساعت و یک و نیم ساعت بشینم بعد از او که میخیزم تایی و چهار دقیقه و شش دقیقه چیزی را نمیبینم ایتو اس میکنم که من دیدی چشمای ما کم شد من از دکتر صاحب مشوره میخواست
برادر عزیز عزیمی صاحب باید به شما بگویم که بعض وقت شیشتن یا در روی چوکی یا یکی در روی زمین سبب میشه که یگان کس فشار پایین میذاشه و زمانی که میخواست تا چقدر چشما سیاهی میکنه برای چند لحظه نمیبینه پس دوباره آستا آستا دید دوباره میایه من فکر کنم که کدام چیز خاص نیست تا که میتونید زیاد مایعات استفاده کنید
تفاوت فشارشون هست
یگان تفاوت فشار میباشه از این خاطر میم که میشه یک بوتل آب پولیتان باشه زیاد مایعات نوش جان کنید که در این وقتا هوا گرم شه و عرق زیاد میکنه مایعات وجود کم میباشه
سلامت باشین دکتر صاحب بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن برادر ما از ولایت کابل روی خط هستن بله سلام علیکم
دست سلام و لکسیب دارم بخیتنم داره چه دلتا یه ماشون دو میشتی نیده دو رستر گونه وقت که بایده آیا سرگه خش وزه چکا که قطر چکان پی آقا سر وسیله سر او دابل سرگه وسم وقت که یو آیا داکتر تمرین مرات خودی چه سرگه کنی میراسی سوله ورازی سلویخ زر نو وسم دا وخی کهی و قدر چکانه ما چو داکتر صاحب که مشوره من تراکه چی دید باره که میتو کن
سید عزیز صاحب ورورا دا دسترگ دا کشنی دسترگ نلکای بنده دا ممکن تاستا داکتر صاحب ویلی دی مخی خب یو دسترگ نلکای خلاص شو دا خبره دا فقط صبرو که اغا مساج تمرین تاستا ویلی دی اغا اجرا که کشنی دی پارا اغا امکان لری نوی فیصد تر یو کلانه پوری خلاص شی هم داستی چی یوی خلاص شو بله هم امکاناتش تر یو کلانه پوری که پی یو کلانه که بیا خلاص نشو بیا نجدی داکتر تا زیچ در تخلاص کی خلاصی دل یاو دقیقه وقت غری
بسیار زیاد تشکر برادر ما خان محمد از ولایت تخار روی خط هستن سلام علیکم خان محمد خان جان خوش آمدین به برنامه بفرمایین
زنده باشین سلام تقدیم میکنیم برای دکتر سه من مشکل چشم دارم و چشم تخریب هست میخواستم که از دکتر سه پرسان که ما چشم در حالت خارج جور میشه نمیشه دنبال یک معلومات تبریم
خان محمد خان در صورت که چشم تان تخریب شده باشه تا فعلا تعویض یا ترانسپلانتیشن یا اینکه چشم یک نفر دیگر بیار آدم بعدم پیوند کنه صورت نگرفته و امکان ندارم. صرف یک قسمت چشم که پیشروی چشم یا قرنیه یا کورنیه چشم میگه او قسمت قابل ترانسپلانت است که شخص دیگر میگن که پیوند میکنن، در صورتی که چشم یا کره چشم به صورت مکمل تخریب شده باشه امکانش در دنیا تا وجود نداره.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بسیار زیاد خوش آمدین برادر، بفرمایید.
زما ډاکټر صاحب دا وښنه ده چې زما د سترګو نظر کم دی کنه. او زه غواړم دا غیره معلومات راکړي چې زما د سترګو شاید ډاکټرانو وایي چې تور تور داغونه دي، وخت زمان سره دا تور داغونه نظر نور هم کمیږي. آیا دې په اړه څه علاج راوتی او کوم دی راوتی؟
اورورا سو کلانې تاسو؟
زه یو اتیش یا دیرش کلان.
دیرش کلان؟
بله بله.
نږدې خرابه ده که لرې؟
دواړه خراب دي. شل
دوار خراب. ډاکټر ته مراجعه کړی تاسو کنه؟
ډاکټر ته ډیر خبر تلاله مو خو هغه چې په حال دې په اړه څه علاج نه راوته. نو تاسو معلومات دې ستر ګوښه د تور داغونه دی کنه؟ دا داغونه نه فریږي کوم روشنی شي.
او سید اورورا دا تکلیفونه ډیر دي د سترګې شاکه ډیر تکلیفونه دي چې بسیار دا مشکل خبره ده چې لری څخه تاسو وایم چې څه تکلیف ده. مګم فکر کوم کې کوم ولادي تکلیف ده چې دا غات چاره بعض وخت نشته. خب بعد نه ده چې یو نږدې ډاکټر چې چیز دی وایي چې دا غات تشخیص ولي کې چې تاسو معلومی چې کوم تکلیف تاسو لري دا خده
تشخیص شه.
نه تشخیص بله.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی مشکل دارن. بله سلام علیکم. بله خدا شما معرفی کنین. سلام علیکم.
زدم خوزن اتیکولایم نزبلوله.
اتیکولو جان بسیار زیاد خوش آمدی، بفرمایین.
خوزن خوب سن میداش در صورت از مادر کشنه اوم دیو نیم کالو ما یعنی دا سترګې مې بس بدن مې په چای سوځېدلی و. نو اوس د هغه راسې مې دا سو کالو یم دا سترګې نظر ډېر کم ده او داسې ژېژ دم کوي ډېر کم دی. تقریبا داسې چې زه ناست یم په یو متر کې سړی نه هغه ولاړ وي. درسه صاحب سره مشوره غواړم سره څه مشکل
تاسو ویل ورشي. عتیق الله خانه چې یو کوچنی ده یو نیم میاشت
ما ویل زه کوچنی ولم یو نیم کال.
او بخیر سیده سیده پوښوم
په چای سوځېدلی وم. نو مې زه دغه د تاثیر څه د سترګې دغه سوېده ډېر کم ده. تقریبا په یو متر کې چې سړی راته ولاړ وي او زه ناست یم نه پېژنم یې وینم یې نه پېژنم یې نه.
هغه وخت چې تاسو په هغه چای کې سوځېدلی وې سترګې هم ضربه خوړلې وو که نه؟
ولک خو زه کوچنی وم دغه سې نه پوهېږم. اوس مې پوښتنه ډېره وکوله خو دغه نه کېږي. نو نه وم له تګې راسه دغه سې ده او کره کم ته دی
سیده. ممکن دا امکانات شته چې د سترګې د تا شیشې له چای سره دا سوځېدلی وي چې هغه نه پس بعض وخت ندبې پیدا کېږي که هغه ته اسکار قرنیه یا داغ د سترګې وایي د قرنیه وایي چې ممکن د دې په خاطر وي. مګم تاسو ته وایم چې وروره کوم نږدې ډاکټر ته چې لاړ شي چې هغه باید مستقیم تاسو وګوري او تشخیص وکړي چې څه شی ده دا ډېر ښه ده.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. خیرالله از ولسوالی بگرام. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فاضل میرم. بخیر هستی جان زنجور است؟
تشکر سلام باشه. بفرماین.
بخیر باشه. نمی چشمام گوشت اضافه پیدا کرده. دو تا چشم عادش گوشت اضافه برای گفتم یک مشورت دکتر سه بگیرم تا قطره چکان و دستگاه را گم نشه عملیه میخواه.
خیرالله خان بر گوشت اضافه چشم تا بار قطره وجود نداره که از بین ببرم. خب در صورت گوشت اضافه باشه یگان دفعه ما در صورت که کم باشه مریض میگیم که فقط هیچ فکر تنگی یک آینک هفتوی بپوش بخاطر که آینک امی هفته و سبب میشه که تا گوشت اضافه زیادتر شود گرد خاک هفته از این خاطر میگیم که آینک بپوش آینک هفتوی تا محافظه باشه چشمتی گوشت اضافی اضافه نشه. در صورتی که سوخت و خارش کنه برای گوشت اضافه که کم باشه دوانش میکنیم. در صورتی که گوشت اضافه زیاد شده باشه طرف پوپیل یا نینیگه که چشم زیاد آمده باشه با دو وقت است که عملیات میکنیم.
پس از عملیات باز بهتر میشه.
بله بله گوشت اضافه پس میکنیم.
سلامت باشین. باز هم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله
سلام علیکم.
علیکم السلام جو خیرات ہے.
تشکر سلامت باشی برادر. خدا معرفی کو بعد از اون مشکل تا بگو بفرمایین.
رسیدا بو پیولی سوالین احمد شریف
بفرمایین بگوین مشکل تانه.
اره ما دا مشکل در دفتر گیر اول از دو تاجون ضعیف ہے.
بله
دی اول از سر ضعیف دی صورت پر از ضعیف دی دکتر تا جواب شما تا لازم نشته.
تشکر برادر.
احمد شریف جان بعض تکلیف ها هست که ولادی می باشه، یعنی مادر ذاتی می باشه، یکان دفعش قابل تداوی نمی باشه، شاید خود تا تکلیف هایی داری که متاسفانه تداوی نداره. منتها یک چیز من همیشه توصیه میکنم برای مریض ها چه کلا چید مریض دسترگو دکتر تزی بعد نده پختنه و که چیز دکتر سبسه تکلیف دم تا تشخیص دما چشیدی دا علاج لري که علاج لري په کوم ځای کې داسې پوښتنه وکي چې بیخي په خپل تکلیف کې وپوهیږي. د دې په خاطر زه پوهیږم چې تاسو مشکلات لري چې صحیح دید نه لري. منتا ډیر تکلیفونه ده چې یعنی اکثرا هغه مورزاتی ده سړی نشي چې وګوري. بعضې د هغه تداوي وړ ده، بعضې نه ده. د دې په خاطر بد نه ده چې یو نږدې متخصص ته لاړ شي چې د هغه مشوره به تاسو سره وي.
زنده باشین دکتر صاحب. پیشتر دوست ما اشاره کردن به شبکوری و شما هم یک معلومات یک نظر انداختین. امیر میشه مختصر بگین که چرا یک فرد مبتلا به شبکوری میشه و چی رقمی باشه، آیا علاج داره یا خیر؟
خب شبکوری یک تکلیف ولادی است به نام ریتینایتس پیگمنتوزا میگن. یک
ارثی است؟
بله، اکثر ارثی میباشه، میتونه که آدم از پدر مادر خاطره به ارث بگیره.
اما وای از چند سالگی باز زیاد میشه؟
خب فرق میکنه چندین رقم میباشه. یکان تا از هی میبینم دهه اول حیات، یعنی ده سال اول حیات میتونه که دید مریضه، اما یکان شکلش هست که میتونه که با سن 40 یا 50 اکثرا خراب شوه. خب این یک پرابلم در تمام دنیا هست. من همونطور که گفتم یه تکلیف ولادی هست، طفل تولد میشه با می تکلیف در یک وقت خود ظاهر میسازه و یگان دفعه بدون از اینکه پدر مادر این تکلیف هم داشته باشن به شکل ایزولیت، یعنی تنها همی شخص یا طفل
همی داشته باشن
مگم این هم در صورت که آرسی کنه میتونه که ناقل باشه به دیگر. و اکثر ریتینایتس پیگمنتوزا از باعث آرسی های بین فامیلی
دختر خاله بچه خاله
ازدواج های داخل فامیلی اکثرا نی بوجود می آید، بخاطر که جین های خراب اکثرا مشابه می باشه در فامیل ها. زمانی که آرسی می کنن می تانند که این پرابلم با وجود بیاره.
سلامت باشین دکتر صاحب. امی شما پیشتر اشاره کردین به اینکه بعد از سن 40 سالگی معمولا کس مشکل دچار بینایی میشه، اما فعلا معمولا بسیاری از جوان ها عینک دارن استفاده میکنن یا چشمشان ضعیف است. دلیل از چی بوده میتونه که حالا جوان ها هم به مشکل مبتلا هستن؟
فرستادم باید بگم که ضعیفی چشم چندین رقم است. میتونیم که بگویم مایوپیا، یعنی کسایی که نزدیک بین هستن دور دیدن نمیتونن. مایوپیا هم یک تکلیف ولادی است. یک طفل که تولد میشه، هم چی دختر چی بچه، با می پرابلم تولد میشه اکثرا که دور دیدن نمیتونه. یک تکلیف ولادی است، اما بعض وقتی در دهه اول و بعضا میتونه که پسان پیش مریض با وجود بیاید که شخص نمیتونه که دور ببینه. اکثرا این را گفتم میتونیم که تکلیف جوان است. به خاطر که از این خاطر است که ما همیشه پیشنهاد میکنیم که پیش از اینکه والدین اطفال خود در مکتب شامل کنن، بعد نیز پیش یک دکتر چشم ببرن، نمره چشم تا این شب، بخاطر که یکان دفعه اطفال خیال میکنن مدیر که دارن کلگی هم دیده دارن در صنف مشکل می داشته باشن، تختر نمیبینن، علت پسمونیشون در درس همی است که صحیح درس نمیفهمن، تختر یک پاری دیده نمیتونن. این را گفتیم مایی پیاز. دیگه چیز هست به نام هایپرمتروپیا، یاد میکنن که او دو عموان نمره مثبت می داشته باشن، این هم میتونن که در دوره یک تکلیف ولادی باشه که طفل کتمی تقریبا پرابلم با وجود بیاید و اکثر عینک مثبت برخلاف مایوپیا که گفتیم عینک منفی کار می داشته باشه. اکثر کسایی که هایپرمتروپیا می داشته باشن هم دید دور و هم دید نزدیکشان می تواند که خراب باشه. خب تکلیف دیگه است که به نام استگماتیسم یاد می کنن که در روی چشم در پاوراژ در قسمت های مختلفش به صورت نرمال یک می باشه، در صورت تفاوت باشه و استگماتیسم هم سبب میشه که شخص دیدش مشکل داشته باشه هم در دور و تا اندازه می تواند که دید نزدیک در درس گپام یک از شخص سبب سردردی گپاش میشه. خب تکلیف دیگه ای که هست که مربوط سن و سال است به نام پرزبایوپیا یا پیچش میاد میکنن که با سن 41 یا 40 پیدا میشه اگر دفعه به شکل پریماچور، یعنی که هنوز پختن و اشتر در سن 39 میتونه که با وجود بیاین که اکثرا او اشخاص به خاطر مطالبی خود به اینک پیدا نیز ازارات پیدا میکنن که اینک خودم میکشن کار نزدیک خواهد که در فاصله 33 سانتی سمو کار میکنن، بعد از او که ضرورتشان رفع شد باز میتونن که بکشن در جیب خود بانن.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب عبدالوحید حفیظی متخصص امراض چشم هم در استودیو با ما هستن تا به سوالات شما پاسخ بگویه. حالا رسیدیم به حادثه و توجه نمایید به خبرهای افغانستان از حمیرا الکوزی.